السلام علیکم په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت په دوحه کې له امریکایي لوري سره خبرې ګټورې بولي.
په مجموع کې پریکړه وسوه چې دا ډول بحثونه باید ادامه ولري او تماسونه وساتل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی بیا وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپله اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محاکمو یو شمېر غړي ادعا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کېږي. په کندوز کې یو شمېر ځوانان بیا له بیکارۍ سر ټکوي.
کاروبار غریبی نشته، قیمتی ده، هر چه ده نمتنگه چلو کنم، ده غطر اغیلی وره علاستنم.
ده غراز ده زوان فکرونی زخ پروانه که مو چه ده پروانه پا دوهمنی مایی که آوری ده زدکلی پر اهمیت خبری کری پا سیمایی زوانوری وال موضوعاتو که بو آوری چه ایو ورز روست لحقی چه ده پاکستان سر محکمه ده پختون جغورن ده غرزنگ ده و مشرا و ده مرکزی پارلمان ده غری علی وزیر ده پا زمانت خوشی که ولو پریکره وکره ده کراچه ایوی محکمه نن ده غ دوسیه و چیرله. کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه چمتو کړی دي.
امریکایي چارواکي وایي طالبانی د اندېښنو نه خبر دي چې دوی په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژنې او جبري نادرکې پاړه لري. افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوې پانګه دې خوشې کړي. او د امریکا په میشنګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشله وطن ورې ټپیان کړل. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي طالبان پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د پخواني امنیتي ځواکونو د غړو د انتقامي وژنو او جبري نادرکۍ په رپورټونو په ژوره توګه اندېښمن دي. ښاغلي وستیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې دوی له طالبانو غوښتي څو ډاډمنه کړي چې د بخښنې په اړه پر خپله ژمنه ودرېږي. دا ټام وست له دې خبرو څو ساعته مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو رپورټ کې ویلي و طالبانو په څلورو ولایتونو کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي وژلي او یا یې تدی تم کړي. د سازمان ویلي و طالبانو ورته د دې رپورټ په ځواب کې ویلي هغه کسان چې په ناوړه چلند تورن دي دوی له خپلې لیکو ایستلي خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. طالبانو واک ته له رسېدو لا دمخه عمومي بخنه اعلان کړې وه خو د بشري حقونو د څار سازمان وایي دې بخنې د طالبانو د هغه سیمه ییزو قمندانانو مخه نه ده نیولې چې په بیړه یې د خپلو پخوانیو مخالفانو په وژلو او یا جبري نادرکه کولو لاس پورې کړی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوې پانګه دې خوشې کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ملا امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره په لیدنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې له ټاموي سره لیدنه کې د طالبانو پلاوي د بندیزونو د لرې کېدو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو غوښتنه هم کړې. په افغانستان کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړې ده چې دې د طالبانو سرپرست حکومت له اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. تر اوسه د طالبانو حکومت نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دا ترهګرۍ پر ضد مبارزه د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقونو رعایت او د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د امریکا اصلي شرایط بلل شوي. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسلي څانګه پرانیستې. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د رپورټ په اساس ویلي چې په کابل کې د سعودي کنسلي څانګه له پرون راهیسې پرانیستل شوې او د افغانستان وګړو ته کنسلي خدمات پیل کړي دي. اخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی ویلي دي چې افغانستان کې لاړو کورنیو سره په کلنی ډول د 300 میلیونو ډالرو د مرستې یو طرحه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي دا مرسته د زیاتېدونکې بېوزلۍ پر مهال د هغو کورنیو د لاسنیوي په برخه کې مرسته کولی شي چې ماشومان، عمر خوړلي او معلول افراد پکې وي. رویټرز خبری ایجنسی د ادارې په حواله په افغانستان کې راتلونکي دیار لسمیاشتې له ټولنیز او اقتصادي پلوه اندېښمنوونکي بللې دي. د امریکا په مشنګن ایالت کې 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وژل او اته نور کسان یې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیوه. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکي وایي چې پیښه د مشنګن ایالت په اکسفورډ سیمه کې چې د ډیټرویټ ښار د شمال په 15 کیلومتره کې پرته ده شوې ده. او په داسې حال کې چې لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک توغندیو سنبال شي. ښاغلي پوتین پرون له مسکو د پانګونې یو آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل، موږ دا توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به تر غږ د لوړ سرعت لرونکي ماش 9 ډوله مزایل چې د توغولو او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې ده په سمندر کې ځای پر ځای شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو 2 ورځنۍ غونډه دوام وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ویلي طالبان لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپله اندېښنه دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. ټام ویست له طالب مشرانو غوښتي چې د عمومي بخښنې په اړه په خپل ژمنې عمل وکړي او هغه کسان دې وپوښتي چې د مخکني حکومت د سرتیرو په وژلو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دوحه کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ له 2 ورځنیو غونډو وروسته یوې اعلامیې کې ویلي د القاعده او داعش سره د مبارزې په ګډون په ګڼ شمېر مسایلو خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت هم د دې غونډو پایلې ته هیله مندۍ جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا وایي له طالبانو سره په دوحه کې د 2 ورځنیو غونډو پر مهال هغه اندېښنې مطرح شوې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یې افغانان او دوی لري. د دې اندېښنو نوې زاویه د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور دی چې وایي طالبانو واک ته له رسېدو راهیسې د عمومي بخښنې له اعلان سره سره په 4 ولایتونو کې نږدې 100 مخکني پولیس او استخباراتي کارکوونکي یا وژلي او یا یې هم په زور تری تم کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست چې دوحه کې له طالبانو سره 2 ورځې خبرې کړي وایي له طالبانو سره یې خبرو کې له دوی غوښتي چې د عمومي بخښنې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او په خپلو لیکو کې له هغو کسانو څېړنې وکړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دوحه کې له طالبانو سره د 2 ورځنیو بحثونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه هم خپره کړې او په کلي کې ټام ویست له طالب مشرانو سره خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي او د ټول ګډون حکومت د جوړېدو لپاره نور ګامونه هم واخلي. اعلامیه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو پلاوی په خوندي ډول د امریکایي ادباو او هغو افغانانو چې په تیرو 6 کلونو کې امریکا ته کار کړی په وتو د میرمنو، نجونو او لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو د شویو ژمنو د عملي کېدو په ارزښت ټینګار کړی دی. د اعلامیه له مخې امریکایي پلاوی ژمنه کړې چې په راروان ژمي کې به د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او بشري بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی ژمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو بندیزونه د امریکا او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو لار محدود نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې چې په ټولو سطحو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي او تر خوا یې دا هم ویلي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره د ګواښ په مرکز بدل شي. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلو ته هیله مندي ښیي او زیاتوي هوکړه شوې چې راتلونکي کې هم دا ډول کتنو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
هلمندی د دې ستاسو د امریکا د متحده ایالاتو په شمول له نورو هیوادونو سره هم د اسلامي امارت تماسونه لا تقویه سي پیاوړي سي او یو حل لارې ته لار هواره سي ترڅو ماغه ستونزې او نگرانی سي په دې اړه موجود دي هغه لمنځه لاړ سي او یو سالمه فضا رامنځته سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخي پرون په خپل ټویټر باندې ولیکل له امریکایي پلاوی سره کتنو کې په سیاسي، اقتصادي، روغتیاي، پوهني، امنيتي او بشري موضوعاتو خبرې شوې دي. هغه زیاته کړې طالبانو له امریکایي لوري غوښتنه وکړه چې په سملاسي توګه دي د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي او تر خوا دي سیاسي مسائل له بشري حقوقو سره نه ګډوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه د بحث هیڅ یادونه نه ده شوې. طالب چارواکي وایي دوی پر خپلو مشرانو د بندیزونو او لوتور نوم لړت خپلو ځنیو مشرانو د ایستلو په اړه هم له امریکایي پلاوي سره خبرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوی موندل شي. د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محاکمو یو شمېر غړي ادا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کېږي. د راپورونو له مخې دغو کارکوونکو چې بېکاره شوي شمېر یې نږدې 3000 تنو ته رسېږي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه ادا ردوي. نور په دې رپورټ کې
دا
میرمن په کابل کې د سترې محکمې کارکوونکي ده. ازادي راډیو سره خبرو کې وایي 14 کاله یې له دې ادارې سره کار کړی، خو اوس په کور دو د خپل راتلونکي په اړه هیڅ خبر نه لري.
له سیاسي بدلون وروسته څو ځله سترې محکمې ته ولاړو، خو دفتر ته د دننه کېدلو اجازه را نه کړل شوه. بې معاشي او بې برخلیک حالات له نورو ستونزو سره مخ کړي یو.
د سترې محکمې او د ولایتي محاکمو کارکوونکي دا هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. محمد زمان په هلمند ولایت کې د استیناف محکمې کارکوونکي دی، وایي طالبان باید د قضایي ادارو له روزل شوی کاری قوی ګټه واخلي.
او تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ بې سرنوشت استو، زموږ ټول اداري کارمندان سره د قاضیان ټول بې سرنوشت استو، زموږ د معاشونو په اړه څه تصمیم نه دی نیول شوی او بلخانه نامني رخته زیات ده.
د قضایي ارګان په ډیر شمیر نورو کارکوونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړي، خو یې وختل چې نوم او غږونه یې خبر نشي. د دندې له ګواښ سربیره امنیتي ستونزې بله ننګونه ده چې په افغانستان کې د عدلیه او قضایي ادارو کارکوونکي اندېښمن کړي دي. له دوی یو شمېروی ازادي راډیو ته وویل قاضیان او څارنوالان په لومړي ګام او د عدلیه او قضایي ادارو نور کارکوونکي په دویم ګام کې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دوی له آنده هغه کسان چې هدفي وژنې کوي د دوی او د اداري کارکوونکو ترمنځ په توپیر نه پوهیږي. محمود د بلخ د استیناف محکمې کارکوونکي دی. د ادا کوي چې تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو لخوا یو شمېر همکاران نامعلوم لوري ته وړل شوي دي او له شکنجي وروسته بیرته آزاد شوي.
دا چې کوم محاکمو کې د داعش، طالب، قاتل، اختطافګر او نورو جرایمو مرتکب محاکمه شوي، چې د طالبانو پرتاک سره مجرمین له زندانونو څخه آزاد شوي، چې د دوی آزادانه ګرځېدل
د محمود هغه همکاران چې شکنجه شوي د موضوع د حساسیت له امله خبرو ته حاضر نه شول. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې طالبانو د مخکنی حکومت سره د خپل مرکچي پلاوي مشر مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې رئیس ټاکلی. تر خوایې ویان ذبیح الله مجاهد دا نه مني چې ګنې د سترې محکمې کارکوونکي دندو ته نه پرېښودل کېږي. هغه وایي د ادارې تازه خپل فعالیتونه پیل کړي او ټول کارکوونکي دندو ته ځي. خغلی مجاهد د دې ادارو د کارکوونکو د شکنجه موضوع هم رد کړ.
سترې محکمې خپل کار پیل کړی او دوه اونۍ کېږي چې نوی رئیس ټاکل شوی. دا اداره د خپلو چارو په سنبالولو بوخته ده او ښځې هم هلته خپل کار کوي، یعنی ټول کولی شي بیرته خپلو دندو ته راشي.
د اندېښنې داسې مال مطرح کېږي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل سره سم عمومي بخنه اعلان کړه او ویې ویل ټول دولتي کارکوونکي کولی شي خپلو دندو ته ولاړ شي. خو بیا هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون د مخکنی حکومت د کارکوونکو د وژل کېدو او شکنجو راپورونه خپاره شوي دي.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار یې د 4 شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
د ځوان فکر او نیز خبرونه البته تکراری خبرونه دی. هم دی خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. په دې ځوان فکر او نیز خبرونه کې مول څو ځوانانو سره په افغانستان کې د زده کړې روان بهیر او د زده کړې پر اهمیت خبرې کړې دي. په تیر له دې په لور چې اوس په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له زده کړو به برخې شوي او اکثره دولتي پوهنتونونه هم تړل شوي دي. خو بیا هم د ځوانانو په موضوع کې تم کې په کندوز کې یو شمیر ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په هیواد کې وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر نشي، نو ښایي په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچه هم ورسره لوړه شي. یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل کله چې څوک عاید ونه لري نو مجبور دی چې ډیرو هر ډول نورو کارونو ته لاس وغځوي. راپور په دې خبرو پیلې
د ژمی سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاری د درې وړه ستونزې سره یو ځای شوې دي او ګڼ شمېر کندوزیان له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګار ځوانان د کارموندنې په تمه راټولېږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي، خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر په څادر تړلی او مخې ته یې د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ ځي، په 100 هم ځي. کاروبار غریبي نشته، قیمتي ده، هر شی څنګه چلو کړو. دغه تر هغې وړه لاس پخوانی حکومت دولت چې ډېر ټو خلک کې راځي وو، اردانی پکې وه یا بنی به دولت کې وو، هر شی وو. اوس فیلان چې دا عمارت راغلی ده اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فیلان. خو
د دې ولایت د چرخاب سیمې اوسیدونکی 20 کلن سهراب چې د ارزبیګي جماعت مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی، ظاهراً د هغه یخ وخلې څیره، چاودې لاسونه او پر تنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
منګه منډ کاری کو په 100 روپۍ من غړل په 1200 روپۍ بوجه وړې په 2300 منګه کار غریبینو لر مخ کې چې دولت تر شوګین دولت کومګه 200 کا 200 کار کو دلس په دې کې چې چوک تر غلم ما دوه ورځې کار کله نشته. کار غریبینو شکه زه کور ته ډوډۍ وړل وسیله نه لرم چې سار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د نوموړي ولایت یو بل وستونکی 45 کلن محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې ځورېږي.
دا 10 ورځې کېږي د چوک ته راځو، کاروبار بېخي نشته. ده دا غونډ مخلک کوم سنما بیکاره پاتې ده، بس دې ته کار پیدا شي. بیګا کې سما 100 روپۍ کار وکړه، 100 روپۍ ډوډۍ وړي کور ته بچیان هلته وږي پاتې. او که کار نه سما لاړ شي فاطمن سي بیکاري خو دې نه غلام کېږي او بلم کېږي چې ایوانان بچانې دې نه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو لمخې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي او تر څنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه تړلې دي او له امله د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت یو بل ځوان سمیع الله په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
د کندوز ولایت کې کار بار بیخي نشته ده، خلک دغلته ولاړ دي. یوه ډوډۍ رسي 100 دانې ته راته اوسي منډه کوي، سړی ته وتختي چې ما ونه خوري. کار نشته، غریبي نشته، وضعیت د خلکو خراب ده.
دغه ځوانان د پخواني حکومت پر چارواکو هم انتقاد کوي چې په 13 کلونو کې میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د وخت چارواکو داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د خلکو ستونزې هوارې او وزګار کسان په کار ګمارل شوي وي. دوی اوس په افغانستان کې د حاکم نظام له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي، کنه ځوان نسل چې لا د مخه جګړو ځپلی دی له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
په کندوز کې د ځوانانو د وزګاری د ستونزې په باب مو واورېدل. دغه راز په راپور کې مو د یو شمېر ځوانانو خبرې واورېدې چې وایي په تیر حکومت کې دوی کارونه درلودل خو اوس بیکاره شوي دي. البته د یادونې وړ بولو چې په تیر حکومت کې د بودیجه تقریبا په 70 له بهرنیو هیوادونو تمویلېده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه نن په یو راپور کې دغه راز ویلي چې د دې هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او اقتصادي وده به په یو کال کې 10% کموي. دغه راز UNDP ویلي چې د افغانستان د ملي ناخالصو عوایدو اندازه به کم شي. د افغانستان د ملي ناخالصو عوایدو تقریبا 40% هم په تیر حکومت کې په بهرنیو مرستو متکی و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي،
یا یو شیبه چې د نهیلی یا هیلی، ناکامی یا بریا احساس کوئی، څه کار کوئی او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 40 01.
ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د هوا له سړېدو سره ښایي په دې هېواد کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال ټول افغانستان ته د کورونا ضد واکسین رسېدلی او نږدې 70% کې افغانانو ته دا واکسین تطبیق شوی دی. نور په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې ښایي د هوا په سړېدو سره په دې هېواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا واکسین د تطبیق له پیل راهیسې 1 میلیونه ډوزه واکسین تطبیق شوی او دا چاره په تیزۍ سره په ټول هېواد کې روانه ده. خو نوموړی وایي په وروستیو کې د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د نړیوال بانک د مرستو د ځنډېدو له امله د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې 34 ځانګړي مرکزونه تړل شوي دي.
مشکل دا ده چې نړیوال بانک او یو شمیر نور ډونرانو چې په دغه برخه کې له افغانستان سره کار کاو او دلته ژمنې درلودې، هغوی خپلې پروژې درولې، خپلې مرستې درولې او هغه روغتونونه چې په هغه کې د کورونا د ناروغۍ تشخیص او درملنه کې ناروغانو ته پکې سهولتونه، هغه روغتونونه تقریبا 34 روغتونونه دي او دا اوس بندي دروازې تړلې دي او همدارنګه د پرسنل معاشات د دوی لپاره دوی نه ورکي.
ښاغلی عمر وایي نړیوال بانک ژمنه کړې وه چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغانستان له روغتیایي سکتور سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نوموړی له نړیوالو مرستندویه بنسټونو غوښتنه کوي چې د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د مرستې نه سیاسي کوي او د کورونا وایرس د لا خپروي د مخنیوي په هدف دي له افغان ولس سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په نړۍ کې یو وار بیا د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو اټکل شوی او یو شمیر هیوادونو یې د پراختیا د مخنیوي په هدف محدودیتونه هم وضع کړي. دغه شان د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په سویلي افریقا کې د اومیکران په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوې چې ښایي تر نورو بڼو ډېره مرګونې وي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په دې هېواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې کوم څرک نه دی لیدل شوی. په همدې حال کې یو شمېر عام خلک وایي کورونا وایرس لا هم افغانستان ګواښي او باید خلک احتیاطي تدابیر زیات کړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو ضیاءالدین او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
کورونا د تیر په سیر په افغانستان کې لا هم په جمع جوش کې ده. ډېر خلک چې زوی ګورم په کورونا ختوي خو نوم د کورونا نه دی، څوک ورته زکام نوم ورکوي او څوک ورته موسمي مرستیا.
کورونا شته او خلک دې باید وسمه مغه سي پاملرنه وکړي او ځان دې وساتي، ځکه د ځان ساتنه د فرض دی. هر مسلمان دی باید ځان وساتي، یوازې د دوی لپاره دا په زیان نه دی بلکې له دوی نه نورو ته انتقالیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور پر بنسټ د 2020 میلادي کال د جنوري له 3مې د 2020 میلادي کال د نومبر تر 9مې نیټې پورې په افغانستان کې 155,213 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي چې له دې شمېرې 3,301 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلاري ټوخیږي او سامو بنديږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
او سمې واسمه یې زموږ موضوع راخلو. یو ورځ وروسته له هغه چې د پاکستان ستر محکمه د پښتون ژغورنې د غورزنګ دی یو مشر او د مرکزی پارلمان د غړي علي وزیر د په ضمانت خوشی کولو پریکړه وکړه. د کراچۍ یوې محکمه نن د هغه دوسیه وڅېړله. د ترهګرۍ ضد محکمې پریکړه وکړه چې بله غونډه به د دسمبر په 10 کېږي. پر علي وزیر تور پورې دی چې د پاکستان په خلاف خلک پارولي، خو د هغه وکیلان او په خپله دا تور بې اساسه ګڼي. نور زموږ د مشال راډیو د خبریال کراچۍ څخه د نیاز علي خان په دې راپور کې اوري.
د دسمبر په لومړۍ نیټه د کراچۍ په زندان کې دننه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په خواص اورېدنه وشوه. د ترهګرۍ ضد عدالت د ضمانت په خواص د سند د پراسیکیوټر څخه جواب غوښتې او د بلې اورېدنې لپاره د دسمبر 10 نیټه ټاکلې ده. د ضمانت په خواص د اورېدنې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیدیو ته ویلي،
من د علي وزیر د درخواست ضمانت سماعت 10 نمبر انسداد دهشتګردۍ عدالت هلته سرکاري وکیل وی چې بای ضمانت د درخواست ضمانت کاپی ورکه شوې ده، ما ته دې کاپی راکړې شي، نو عدالت ما ته وی چې ته دیو ته کاپی ورکه او راتلونکي تاریخ 10 مقرر کو، په 10 تاریخ به د خیر عدالي وزیر د ضمانت درخواست باندې به شي.
قادر خان ډوکیټ زیاته کړې چې دا مقدمه په کال 2013 د مای په میاشت کې د شالتی ټاون پولیسو درج کړې و، او په دې مقدمه کې هم پالی وزیر هغه ماده لګولې شوې کومې چې د سوراب کوټ په مقدمه کې پولیسو لګولې وي، او د نومبر په 13 د سپریم کورټ درې کسیزا ججانو بنچ ته جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ بیا د علي وزیر ضمانت منظور کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو په وینا د شالتی ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې امان خټک د هغه زوی او نور کسان په ضمانت خوشي دي، او محسن داوړ او نور درې کسان پکې مخروران دي، او علي وزیر په دغه قضیه کې گرفتار او په زندان کې دي. په دې قضیه کې پولیسو د روان کال د جولای په 15 د ترهګرۍ ضد عدالت ته چالان وړاندې کړی وو چې د علي وزیر گرفتاری پکې خودلې وه، او په دې مقدمه کې هم د علي وزیر په ضد د ریاست خلاف د خلکو پارولو او ویناګانو کولو مادي شامل دي. خو پی ټی ایم وار په وار دغه تورونه ردوي او ویلي چې موږ د پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړو. بلخوا د پاکستان په سپریم کورټ اسلام آباد کې د نومبر په 13 د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ درې کسیزا ججانو بنچ د علي وزیر په ضد د سوراب کوټ پولیسو ثاني په مقدمه کې ضمانت خواص منظور کړي. د علي وزیر وکیلان وایي چې تر څو د علي وزیر په شالتی ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې ضمانت نوي منظور شوی، نو علي وزیر به تر هغه وخته په زندان کې. د پی ټی ایم د سن ویان روید الله د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي، امید لري چې د علي وزیر با په بل مقدمه کې هم ډیر زر ضمانت وشي.
نو دا زموږ د پاره خوشحالي خبره ده چې هغه ته ضمانت ورکړل شو، خو بیا د افسوس خبره ده چې هم هغه سی یو بل اف آی آر هم په علي وزیر باندې د هغه خلاف یو بل مقدمه هم موجود ده په کراچۍ کې. په کار خو دغه وا چې کم اف آی آر کې پرون سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکو، نو هم هغه د فی په دې نننی اف آی آر کې چې کم پی ټی سی کې پیشي و شو، په هغه اف آی آر کې هم هغه مقدمه
دی. علي وزیر چې په کال 2000 د دسمبر په 14 نیولې شوی وو، تر 11 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی. د سوراب ګوټ په مقدمه کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، محسن داوړ مخروران ګرځولې شوی، او په کراچۍ کې په دغه مقدمه کې نیولې شوی د پی ټی ایم د کراچۍ درې د شخړي په ضمانت خوشي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
ستاسو له پیغامونو.
نو مې بسم الله د خوست ولایت څخه در سره پاړی کې کېم. تونزا دادا چې دلته د خونځیو کتابونو کمښت ډېر زیات له تاسو څخه هیله کوو شبداړه له موږ سره مرسته وکړه.
بلې، السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاذ سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډېرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډېر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډېرو جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي عمارت د مشرانو څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې په جدید ډول توجه وکړي او دلته مدارس او مکاتب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه شي.
السلام علیکم، زه عبدالستار یم د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې کوزي دي شهیدان شوي دي، دا هغوی چې غم نه کړي او د هغوی خرچ خوراک ختم شوی دی، چې د دې خلکو غم نه کړي.
السلام السلام علیکم، مر طالبان د مشرانو صدای در چې خپل طالبان دې خوندي کې او د څه دې رختارونه چاته ورکی کلمبر پیدا کې دې زوروي نظم ادا ته غام دې نه د ازادي د صدر څه سب کې او نشه دې
یا دې خاص راځي دا د دې نه دا څه خسر په تماس کې او موږ دې زموږ د خپل د څه څه راغلي چې منځ
مریض یم او فلسفه مجرم یم مشکلی د خوایي نه درم مدرې هیڅ مشمن اجتماع سره خپل مشمن هم دي تر سره دا باندې ته شاهي ودی چې خرابار خیلی خلو د هغه د استفاده کوم وکړ څه چې باندې وکړ څه چې یو نه لې یو ټیکټ یو مشره لرو نور نه خوراک شي نور نه شي یو کښې مشون تقریبا دس ورځې مخکې خفه کړې ده اوس بیا دا نور هم راکړوري مجبور یم دا نور هم خلاص کړم زما ځخي سلبور مقامات پرې ورسوي مجبوري څوک نه وژني زما غریبي او ډېر خدای خوښ کړي چې زما ځخي سلبور مقامات پرې ورسوي پرې ورسوي چې زما ځخي نه کېدې مشکلات دي زما انسانان ختم شول یخ مو وژل یخ زما انسانان وژني اوس هم زما ځخي مخامخ کړي الله فاتح خیر السلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان ملي لوبډلې ته د نوي مشر روزونکي د ګمارنې لړۍ پیل کړې ده. افغان کرکټ بورډ وروسته له هغه دا خبره کوي چې د ملي لوبډلې له مخکني مشر روزونکي لانس کلوزنر سره یې تړون پای ته رسېدو دی. د جنوبي افریقا پخواني لوبغاړي لانس کلوزنر د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکی وګمارل شو چې د دواړو لوریو د هوکړې پر بنسټ په دغه تړون د روان کال د ډسمبر میاشتې په 1 نیټه پای ته ورسېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د لانس کلوزنر په روزنه کې شپږ ورځنۍ لوبې کړې چې درې ګټلې او درې بایللی. په درې ټیسټ لوبو کې دوه بایللی او یوه یې ګټلې او همدا ډول په څوارلس شل اوریزو لوبو کې نه لوبې ګټلې او پنځه یې بایللی دي. کرکټ بورډ ویلي چې د راتلونکو سیالیو لپاره به د لانس کلوزنر پر ځای بل وړ کس د نوي روزونکي په توګه وټاکي. خو یاده اداره په دې اړه وضاحت نه ورکوي چې له کومو مشهورو روزونکو سره یې په دې اړه خبرې کړي دي که نه. د بی ګروپ د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون د قطر اف سي لوبډله له شاهین اف سي لوبډلې سره مخامخ شوه چې د قطر په ګټه 3-0 پای ته ورسېده. د دې ګروپ په دویمه لوبه کې د داوودزی لوبډلې د سالنګ ځوانانو سره لوبه وکړه چې د داوزی لوبډلې په ګټه 0-0 پای ته ورسېده. همدا ډول نن چهارشنبه د مخابراتو لوبډله د توحید پر وړاندې او د چار اسیاب لوبډلې په دویمه لوبه کې د افغان ایلیټ لوبډلې سره لوبې وکړې. د فوټبال پرتګالي ستوري کریستیانو رونالډو د فرانسې فوټبال مجلې مدیر په دروغ ویلو تورن کړی. نوموړي له نیو یارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي وو چې د رونالډو هیله دا ده چې له تقاعد وروسته له میسي ډېر د فوټبال طلایي توپونه ولري. خو رونالډو ویلي چې دا د پاسکال فارا بې احترامي ده چې د ده کړې او هغه دروغجن بللی. رونالډو ویلي چې دی د ځان او خپلو مینهوالو لپاره هڅې کوي نه د یو ځانګړي کس لپاره. رونالډو وروستی ځل په 2018 کال کې د طلا توپ ګټلی و. خو له 2018 کال وروسته دا لومړی ځل و چې سږ کال په 5 غوره لوبغاړو کې د هغه نوم نه و او د طلا توپ میسي ته ورکړل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنئ. هیله ده چې ورځ مو تر دې دمه په خیر تیر شوی وي. بلې خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د زده کړو په اهمیت خبرې کوو. البته دا معلومه خبره ده چې ډیرو ته به زده کړې مهمې ښکاري، اهمیت په ورته لري. که څه هم ماته هغه کسان چې زده کړې نه وي کړي د زده کړو په مهموالي ټینګار کوي، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو او د اقتصادي ستونزو له کبله ډیرو ځوانانو پوهنتونونه پرې دي یا په دې باور شوي چې پوهنتون لوستل دوی ته ګټه نه کوي. تر دې دا خبره ښه ده چې دوی پوهنتونونه پرېږدي، یو بل کاروبار پیل کړي یا له هیواده بهر لاړ شي. نو نن په همدې پلمه په همدې اړه غږیږو د خپرونې له میلمنو سره چې زده کړې څومره مهمې دي او ځوانان باید په دغسې شرایطو کې څومره ارزښت ورکړي پرې نه ږدي، ځکه زده کړې کول د یوې یا دو ورځو یا د یوه یا دو کال خبره نه ده، بلکې د ټول عمر خبره ده. او ځوانان چې راتلونکی لري په کار د دې مسلې ته توجه وکړي. د خپرونې میلمانه مو د پوهنتون استاد ضیاءالحق فضلی، سیاسي او د ټولنیزو مسایلو کارپوه نصیر اخترزی، د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر انجینر شیر احمد فیضی او د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنک دي. پایل به له ښاغلي ترنک څخه وکړو. دی خپل محصل دی په کابل پوهنتون کې. دی که د خپلو ملګرو او دوستانو په اړه راته ووایي چې په دغه وضعیت کې دوی د زده کړو په اړه او د زده کړو د مهموالي په اړه په کوم فکر او باور دي اوس؟
همکارانو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته، زه
خپل په دا باور یم چې زکه هر څومره ډېری مهمه دي. د ځوان مسله ده، د آینده مسله ده، د ډېر وخت مسله ده، د شخصیت جوړونې باسته، د کیریر جوړونې باسته، په هر څه برخه کې اړینې دي، واقعاً ډېرې اړینې دي. هر څوک باید توجه ورته وکړي. خوالی بد بختانه اوسنۍ سیاسي بدلونونو حالاتو د ډېرو خلکو انګیزه وځپله، خرابه یې کړه، ناهیلې سول. او دا یو خبره باید اعتراف وکړو، ټول باید دا حقیقت ومنو چې د زده کړو یا د تحصیل له اهدافو څخه یا غایي اهدافو څخه د آینده یو همدا ده چې دی ورباندې یو رفاه اسانه او استاد ځوان ولري، دی د مکان دپاره یو څه ورباندې پیدا کړي چې ارام یې له خپلو اولادو سره یا خپله وخوري. که څه هم یو دغه معنوي باد ده او دا د مادي برخه کې هم طبعا مهمې دي او باید حتما ارزښت لري، باید ارزښت ولري. خو په اوسنیو حالاتو کې دغه یو هدف مطلقا محو شوی ده. زما په نظر باندې که چیرې دوی په دې هیله باندې درس وایه یا زده کړې کولې، یا خلک په دې اوس ورځو کې به جامع ته وړاندې کېدل، مثلا څلورم صنف و یا د ماسټري فارغین و، په دې ورځو کې مو شاهدان زموږ ملګري همدا رکن له ماسټري فارغان شول، خوس بغیر له هماغه د ماسټري له سند نه چې په لاس کې لري نور هېڅ نه لري، هېڅ نه په لاس ورځي، ځکه سیاسي حالاتو ډېر څه ګراس راوستلو. په کومې هیلې چې درلودې، ګمارنې او وظیفه او دنده او هغه مسایل ډېر کم سولو، یا حتی بېخي په نشت باندې حساب دي. ګمارنې چې کېږي ټول له هماغه یو کشر څخه کېږي چې له مدرسو څخه راغلې، د خیر موږ دا نه وایو چې هغه نه وي، خو دغه ته هم باید ډېر پام وسي. مهم دي مسلکي خلک دي، د کار خلک دي، زحمت یې ایستلی ده، شپاړس کاله، اتلس کاله، دوه ویشتو کالو پورې تحصیل کړی دی، باید ارزښت ورکول شي. خو بیا هم همدا وایم چې له شنبه دې ورځې نو وي به نوي امکان دې تاسې خپله دا اوسنۍ اداره دې شیانو ته متوجه شي، نظر ورته وکړي، مهمې وبولي. او دا کوم محصلین شته یا فارغان محصلین، خو وروسته خبره فارغ خلک چې مسټران لیسانسان درته ګرځي، دوی توجه ورکړي او په نظام کې جای ورکړي، نور دې کار زمینه ورته برابره کړي.
استاد ضیاءالحق فضلي څخه پوښتو. فضلي صاحب، تاسې به کېدای شي له ځوانانو سره په اړیکه کې د هغوی وضعیت ګورئ. په اوس وضعیت کې د دوی له باور زده کړې څومره مهمې دي، او دوی څنګه کولای شي چې مثال زده کړې خو په هر حالت کې مهمې دي، باید دغه د حالاتو سیوری په دوی دومره تاثیر ونه کړي چې له زده کړو یې شاته کړي؟
کور مودان پدې کې هیڅ شک نشته چې علم رڼا ده، پوها او زده کړه ده. په دې نړۍ کې، په دې ډیجیټل نړۍ کې او په دې ویشتم پیړۍ کې تر هر څه لوړ ارزښت لري. هیڅ هیواد، هیڅ ملت بریا نشي موندلی تر څو خپل ولس ته او خپل هیوادوالو ته د علم او د تعلیم او د تحصیل فرصتونه برابر نه کړي. لبد مرغه د طالبانو پر اساس سره نه دا چې یوازې ځوانان ناهیلي شول، لوړ زده کړو د پوهنتون استادان، علمي کادرونه له هېواد لاړل، مهاجر شول، دا تر ټولو لویه صدمه وه. هغه خلک، هغه بزرګونه ځوانان، هغه بزرګونه استادان، هغه محصلین، هغه د هېواد تر ټولو لوړه سرمایه وه. خل کال تیر حکومت په هغو ځوانانو باندې سرمایه گذاری وکړه تر څو وتوانېږي چې پوهنتون ووایي، لوړې زده کړې وکړي، د ماسټري د لیسانس په کچه باندې ځوانان په پوهنتونونو کې ورولول شي. تاسې تصور وکړئ چې په 2001 کال کې په ټول افغانستان کې د بوتو په شتون څو سوه ماسټران یا دکتوران پیدا کېدل، اما په 2006 او په 2021 کال کې زرګونه زرګونه ځوانان له پوهنتونونو فارغ شول، له نړیوالو پوهنتونونو لوړې زده کړې وکړي، وروزل شول. د دې تر څنګ کابو 1 میلیون ځوانان د دولت تر چتر لاندې په دولتي ادارو کې وروزل شول، دوی تجربې ترلاسه کړې، دوی له ډیجیټل ټیکنالوژۍ سره بلد شول، دوی له نړۍ سره وصل شول، د نړۍ په ماډرن ژبه یې خبرې زده کړې. خو د دې لوی تحول له راتګ سره نه دا چې هر ځوانان له هېواده ووتل، بلکې ټول سیسټمونه په ټپه ودرېدل. موږ بیرته 6 کاله وروسته لاړو چې دا زموږ د هېواد یو تر ټولو لویه ضایعه وه.
هغه خلک چې مسؤلین دي هغه د پوهنتون یا د ماستری یا د لیسانس یا د علم یا د عصري علم په ارزښت پوه نه شي، هلته ټول سیستمونه بې ارزښته کېږي. هلته مکتب وي، هلته پوهنتون وي، او هلته د لوړو زده کړو ټولې ادارې وي. نو اړتیا دا ده، اړتیا دا ده چې نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه افغانان یا علمي کادرونه چې پاتې دي هغوی باید خپلې مبارزې ته د فائدې کیفیت نږدې، بلکې محصلین ټول انقلابونه که تاسې په نړۍ کې وګورئ له پوهنتونونو شروع شوي، او اړتیا د دې لیدل کېږي چې اوس هم محصلین یا زده کړیالان هغوی باید خپل همت له لاسه ورنه کړي، خپله روحیه ونه بایلي، مبارزه دې وکړي. موږ د دې هېواد وګړي یو، په دې هېواد کې حق لرو چې واوسېږو، او د دې هېواد مسؤلین مسؤلیت لري چې د ځوان نسل د علم، تحصیل، تعلیم، د فرصتونو د برابرولو لپاره کار وکړي.
مننه فضلی صاحب. ښاغلی اختر زه له تاسې پوښتو، یو وخت دا خبره کېدله کله چې په لومړیو وختونو کې په افغانستان کې ښوونځي پیل شول، ډېرو خلکو خپل ماشومان، خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لېږل، حتی نورو کسانو ته یې پیسې ورکولې یا په اصطلاح مزدوران یې ورته نیول چې هغوی لاړ شي د دوی د اولادونو په ځای په مکتب کې حاضري ورکړي. هغه وضعیت ته په کتو تر اوسه پورې څومره وضعیت تغیر کړی، څومره خلکو ته، ځوانانو ته په ټولنه کې زده کړې مهمې شوې دي؟
سلامونه تاسو ته جناب هیواد صاحب، قدرمن میلمنو ته، د افغانستان شریف ولس ته. بدبختانه باید ووایم چې نه تنها په افغانستان کې دغه موضوعات چې دي دا ډېر یو بد حالت ته تللي دي. اکثریت ولایتونه، اکثریت ولسوالۍ مخکې هم عارف هم دغسې یو ستونزه درلودله، او اوس هم دغه ستونزه جدي شوې ده. گرچه لیس اخت تعالی ویلی دی چه علم پر نر و خزا بانی پرز دی، اما بدبختانه چه دقی دقیتا محترامونو شو پزیمن که تاستا بهتره معلومه دا چه دنی اکثریت انسانان پا دی توافق رسیدلی دی چه پرت دا پوهی نا، پرت دا تحسین نا، جوان ناممکن دی و نشو کوله چه من پر مختگو کن. بدبختانه چه افغانستان که دقی حالت بیا یو زلا آغا دوری تلارو چه هیڅ توقع هم نه کېدله، لکه په 2001 کال نه مخکې چې موږ پوهنتونونه په هغه شکل باندې نه درلودل، شفاخانې نه وې، نور داسې ټکنالوژي عصري نه وه. کله چې په دې تحالې زرې ترسره شولې، یو ځای ته راورسېدلو، پوهنتونونه جوړ شول، شفاخانې جوړې شولې، ځوانانو رقابتونه شروع کړل په کلو کې، په ولسوالیو کې، حتی په هره قریه کې به د تحصیل او د تعلیم پر سر باندې رقابتونه وو. جلکیان الکانو سره، همداسې خپلوان د تره زامن د یو بل سره، د دې ترڅنګ کلیوال د یو بل سره، د کانکور موضوعات، یعنی یو سړی به که مکتب نه فارغېدو ټول به دې ته متوجه وو چې دا کله د کانکور نه فارغېږي او کمې فاکولټې ته ځي. هلته هم رقابتونه وو. د دې ترڅنګ پوهنتونونو کې د دوی د زده کړې ساوې یا هغه څه بیا د پوهنتونونو په سر باندې بحثونه وو چې زما زوی به کوم پوهنتون ته کامیابیږي، د ننګرهار پوهنتون ته به ځي، د کابل پوهنتون ته به ځي، د مزار ته به ځي. تر ټولو ښه پوهنتونونه پکې د کابل پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، همداسې د خوست پوهنتون، یو شمېر نور پوهنتونونه وو چې دې په سر باندې به رقابتونه کېدل. بدبختانه باید ووایم چې د سیاسي نظام په بدلون سره زمونږ نه تنها چې زمونږ ځوان نسل ته ارزښت ورنکړی شو، بلکې زمونږ معارف او زمونږ تحصیلي او پوهنیز نظام دا د یو سترې فاجعې سره مخامخ شو، دا د سیاستونو قرباني شو، او په زمین کې نتیجه هغه د ټولو هېوادوالو ته او په زمین کې اوسنۍ حاکمې ادارې ته معلومه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر همسایه مملکتونه هم زمونږ د ځوان نسل د رقابتونو نه چې تحصیل په برخه کې ډار درلود، هغوی هم اوس په دې باندې پوه شوي دي چې افغانان آهسته آهسته نور وروسته او وروسته پاتې حالت ته ځي، یعنی دوی نشي کولی چې نور پرمختګ وکړي، ځکه مکتب بند شو، پوهنتون بند شو، یعنی په هغه شکل باندې تحصیلي مرکزونه چې هغه ټول د مخې بند شول، او یا هم که خلاص دي په ډېره ویره او په ډېره ډار. معرف باید د سیاستونو قرباني نه شي، هغه که دا حکومت یا که بل حکومت یا که هر حکومت وي.
د ځوان فکر خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د زده کړو په ارزښت خبرې کوو. تر نک صاحب، بیرته تاسو ته راځو. تاسو هم مخکې یادونه وکړه، او د خپرونې نورو میلمنو هم یادونه وکړه، د اوسنیو ستونزو، تاثیرونو او له هغو شرایطو چې زده کوونکي یا محصلان ترې متاثره دي. خو له دې ور هاخوا که دا بېخي یوې خوا ته کړو، زده کړې په هر حال کې مهم دي یعنی ځوانان باید په دې اړه سوچونه کې چې غني پوس وخت کې مثال په دغه ځکه زده کړي هغومره ارزښت نه لري نو زبې نه کوم زبې پرګدمه زمه یو بل کار وکوم په دغه فکر ولی ځوانان زده کړي نه کوي چې سعید کوم مثال مات په حکومت کې کار نه راکول کیږي زب زده کړي کوم یو بل ځای به ځان ته ژوند او کار را جوړ کما ولی ځوانان سره دغه فکر نه دی ولی دومره ډیر له حالاتو متاثر دي چې بیا هغه تاثیر پر دومره ډیر شوی چې دوی مثال زده کړي یا پرېګ دي یا په هغه لیوالتیا او انګیزه و نه وای چې مخکې دوی درسونه تعقیبول
بله یو څه ما مخکې یاد اوري وکړه سپارال چې مهم دي د دې باندې څو سره قانې یو څه مناله خطه سپارال چې باید ځکه اوسه توجه ورته وشي او مخکې بوتل شي ولی اوسنۍ شرایط یو څه د ځکه مستقیمه مخه ونی ولا بل یو بد نتیجه دا سره چې په غیر مستقیمه لارو هم خلک مانی په مثلا اقتصادي مشکلات په کورنۍ کې په فلار مقاله دومره یو څه ماشتر لوده یا که درامت لوده سی دی ماشتوم یا دی خلزوی دی تعلیم یا دی تحصیل اگر دی جب خرچی چیز تر پانتونه یا تر مکتب ور بندی بانی اولاسی او سامغ ور بندی بند کاروبار خراب ده دی خپلا پا چو جای فکرون بندی دی وطن دی فرار فکر ده چو جای زهنون مطرف سوی دی زما پا نظر و یو غشتی لاتی شاید اقتصادی ستون دیوی چه برام مستقیم من اوس مجبور کړی دی و دې ته چې یو بل کار باندې داسې کار کې ځین پاتې شي زده کړي او یا هغه ځهن یو څه ځینې په بل طرف باندې مصروف شي دومره زیات توجه نه وي خو بیا هم زه دا وایم چې نظامونه سیاسي حالات هر څه تغیر کې دي بدلون کې دي ځوان نسل یا د تحصیل ور سره د واده آینده ده باید توجه ورته وشي فکر ورته وشي او د آینده په نیت باندې باید ټول زده کړې وکړي تحصیل وکړي نو امکان دې ستاسو ما مخکمه وایي چې هغه دې اوسنۍ اداره کې څنګه راتلاسي یا بدلونونه راولي که ځان اوسنۍ نه وي دا به هم دوامداره نه وي نو په بیا کې د آینده لپاره باید
انجینر شیر احمد فیضی د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر هم په خبرونه کې را سره دی فیضی صاحب کته سره ته وایي چې دغه کومې ستونزې چې زموږ د خبرونې میلمنو یادونه وکړه چې مثال هغه ځوانان چې زده کړې کوي تر ډېره له اوسنیو حالاتو متاثره شوي دي دغسې ځوانان چې مثال هغوی لوستې دي د زده کړو په ارزښت پوهېږي یا مثال ستاسې په څېر ټولنې لري دوی څنګه کولی شي بېرته ځوانانو ته دغه قناعت ورکړي چې سمه ده کې د حالات خنوي ستونزې وي خو د دې معنی دا نه ده چې تاسو په هندونه پرېږدئ تاسو مثال لاړ شئ قاچاقي سفرونو ته مخه کړئ او زده کړې په نیمه کې پرېږدئ
مننه سلامت سي نو په دغه اړه د غنو ملمرو په تل خبرې وکړي دا یو ثابت او سرګند حقیقت ده او د دې پروردګار اعلی مامر ده چې اقرا باسم ربک الذی خلق او همدارنګه هغه نور شخصیتو برخو ته چې ګورو پیغمبر علی السلام په دغه مورد واضح احادیث وړاندې شوې دي نو بیا خصوصا په سنوي حالات کې د دې وخت اثر غوښتنه همدغه ده ځوان نسل باید په مجهز عصري علوم او په فکری لحاظ او تخنیکی لحاظ او سیاسي لحاظ سمبال وي نو دا به موږ غوښتنه نه بلکې د نړۍ غوښتنه ده بیا د عصر غوښتنه ده د وخت تقاضا هم دغه د ترسو په موږ د نورو نړیوالو ځوانانو سره یا د سیمې او منطقې د ځوانانو سره ځانونه برابرو او یا د دوی سره موږ رقابت کړو په ټولو برخو کې په ټولو بودو کې نو همدغه رقابت چې موږ کړای شو یوازنۍ د رقابت لپاره تعلیم او تحصیل د اوسنۍ حالاتو کې
خو انجینر صاحب دغه باور څنګه ورکول کېدی شي ځوانان ته مثال په اوس وخت کې چې تاسو یې یادونه وکړه د خبرونې نور ملمنو یادونه وکړه چې دوی له حالاتو متاثره شوي دي دوی ته څنګه دغه باور ورکړل شي چې ګنې زده کړې مهمې دي مې پرېږدي په نیمه کې مزه ترې نه
او باور خدا سو بوتونه لري لا یو اړخه هغه مسول او چارواکو ته دغه دوی مسولیت راځي کې نه بلکې دوی مسولیت ده او باید راپې کې هغه خبرې انګیزي چې ځوان نسل ورسره تمویلېږي تقویه کېږي تشویقېږي هغه باید دوی وکړي او همدارنګه هغه کسان هغه ځوانان چې په ملي او ایمالو معیاراتو یې ځانونه سنبال کړي دي یعنی د علم په ګاډو باندې دوی سنبال دي چې وړتیاونه د دوی د استعدادونو د هیواد په مختلفو اداراتو کې باید زمینه سازي وشي او د دوی د همدغو علمي او تخصصي تجربو نه دوی د هیواد د نورو
جمهوریت برخ دی هواد نور پر مختصو برخ دی دوی نه غټ وخت تل شي تر څو پرې کچره یو کس یو اداره کې مقرر شي دا خپل یو مثبت انګیزه مکمل یو ټولنې ته وړاندې کوي او لبل ارخه هغه ټولنیز کسان یا د ټولنې کسان یا د پانتون استادان یا دغه نورو برخو کې موږ او تاسو چې ټولنه کې دوی اړیکې سره لري دغه خلکو ته لازم او ضروري ده چې دا خلک همدغه تحصیل برخو ته تشویق کی ترغیب کی او دوی واسي چې موږ او تاسو د نجات او د پرمختګ لار همدغه تعلیم او تحصیل ده مدغه مسؤلیتونه په تاسو دوی موږ او تاسو ته راځي چې هر څوک خپل مسؤلیت په مسؤلانه ډول سره ترسره کړي هغه کا دی ممبر د لارې نه یا هغه کا په ټولنیزو بودونه کې ټولنیز فعالان یا سیاسي فعالان او همدارنګه هغه مسؤل چارواکي چې دوی ته مسؤلیت راځي شوی دی همدغه خلکو ته باید زمينه سازي وکړي شي څو کورې چې دوی د کومې تکلیفونه او زحمتونه او ستړیاي چې ګللې دوی نه دوی باید د ځان په مورید او د ټولنې په مورید دوی مسؤلیت ګټه ترسره کړي پورته کړي
ډیر مننه ښاغلی انجینر شیر احمد فیضی. فضلی صاحب، لزینو ځوانانو سره چې په دې وروستیو کې مو خبرې شوې دي، دوی وایي سره للی چې پوهنتونونو ته نه ځي، مثال پوهنتونونه تړلې دي، خو دوی په کور کې هم څه نه وایي، کتاب نه راخلي. وایي دومره بې انګیزې شوې دي چې کله هم کتاب را واخلي و پاڼې واړوي بیرته یې زر کېږدي، یعنی هغه حوصله نشته چې دوی کتاب ولولي. پوښتنه دا ده چې دوی ولې له دغو حالاتو ځان دومره متاثره کړی دی چې هر څه ترینه پاتې دي، یو ډول یې له درسه زړه توري کړي دي، له زده کړو یې زړه توري کړي دي، ولې دوی دغه دومره ډیر بوج په ځان راوستی دی چې حتی هغه په کور کې چې هم دي کتاب نه راخلي نه یې لولي؟
له بده مرغه حاکمه ډله یا هغه خلک چې د چارو مسؤلیت په غاړه لري هغوی پوهنتون او مکتب ته ډېر ارزښت نه ورکوي. دا یو څرګند حقیقت ده او له بده مرغه دا موږ ټول افغانستان کې او د حکومت د چارواکو په هر کچې چې وي په هغې کې موږ ګورو. نو کله چې دغه روحیه رامنځته کېږي چې پوهنتون یا مکتب یا لیک لوست یا کمپیوټر یا ډیجیټل ټیکنالوژي یا د بیان ازادي یا د علم په ګاڼه سنبالېدل هغه سره ډېر سرسري برخورد کېږي، هغه د دې سبب ګرځي چې د ځوان نسل روحیه وځپي. یو علت یې دا ده. دوم علت یې دا ده چې په روحي ډول باندې خلک په کابل کې یا په افغانستان کې په ټول هیواد کې آرامه نه دي، هغوی له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د حکومت او د نظام تغییر تبدیل او په نړیواله کچه د افغانستان له ولس سره روان برخورد دا د ټول افغانانو روحیه ځپلې. هغوی په دې نه پوهېږي چې سبا څه کېږي، بل ورځ څه کېږي. کله چې یو سړی غمګین وي هغه هېڅکله نه مطالعه کولای شي او نه د ژوند نورې چارې مخته وړلی شي. په دې یو بحراني حالت کې د اوس لپاره هر ځوان، بلکې هر انسان افغانستان کې هغه نر ده که ښځه، هغه په دې تشویش کې ده چې زه به نن څه کوم او زما سبا یا بل ورځ به څه کېږي.
ښاغلی اختر زایل، تاسې هم دا پوښتنه کوو چې صحیح ده دغه مسلې په یو اړخ باندې ډېر ټینګار وشو، خو په بل اړخ چې خپله ځوانان دي دوی باید څه وکړي؟ دوی مثال څنګه کولای شي بیرته هغه انګیزه او علاقه پیدا کړي؟ مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو دا د یوې دوو ورځو خبره نه ده. مثال یو څوک زده کړې کوي، اوس یې کوي، لس کاله وروسته یې په درد خوري په یو ځای کې، خو یو څوک اوس خپل درسونه پرېږدي، زده کړې پرېږدي، کېدای شي هغوی وروسته پښیمانه شي، یعنې بیا به وخت هم پې تېر وي او څه به کولی هم نه شي.
مننه جناب هیواد صاحب. یو شی په ډېر فساد سره ویم، هغه دا دی چې د هیواد په اکثریت ولایتونو کې اوس هم ځینې پوهنتونونه، ځینې تعلیمي مرکزونه شته چې دوی خپل فعالیت لري، اما هغه د ایجاب موضوعات او هغه د کوم پروتوکول چې مثال تحصیلاتي عالي او بیا د خصوصي پوهنتونونو سره یا تعلیمي مرکزونو سره وزارت معارف لري، هغه بیل حساب دی. ځوانان هم زه په زیاته کچه باندې ملامتوم، ځکه همدغه ځوانان دي چې دوی په یو شکل باندې کمپین هم شروع کړی دی، البته په غیر مستقیمې ورته وی، په مستقیمه توګه باندې ورته وی. کله چې سیاسي نظام بدلېدلو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کابل په هوایي ډګر باندې یو بیروبار جوړ شو او ټول داسې یو غوغا یو دغه راپورته کړل چې ولا بلا دا راغله او ټول د مخې د سنې نتیرې او خوري. یعنی په دې کې که تاسې کتلی وی، هغه سپینګیري، هغه مېرمنې، هغه په هر صورت باندې ما ځوان نسل هلته ولاړو. د ځوان نسل د هر کورنۍ درې سلور نفره پنځه نفره شپږ نفره د کاکا زامن د ماما زامن ورونه ورېرونه دا ټول به لاس نه نیولي او یو کاغذ به جالی جوړ کړی او دی به مخ په منډې وهلي په میدان وی باندې چې څنګه د هیواد نه فرار وکړي او په ضمن کې هغه تیاری ته څنګه ځان ورسوي. په هر صورت باندې ځوانان هم ملامت دي، دا ملامتیا زه هم ځوانانو ته ورګرځوم، زه شخصا زه خپل هم د یو ځوان په توګه باندې ځان ملامتوم، هم وجدان ته ملامت یم، هم د هیواد ته ملامت یم، هم د ملت ته ملامت یم. چې لا کل هر سړی که تاسې باور کوي وګورئ هیواد صاحب دوی اکثریت په دې فکر کې دي چې دا زما ایمیل ته کوم ایمیل راغلی که نه دی راغلی، زه څنګه کولی شم چې د هیواد نه فرار وکړم. هر کور کې په موټر کې په بازار کې په دکان کې په هر ځای کې تاسې وګورئ همدغه یو خبره ده چې ولا فلانکي ځای ته مې کیس تللی دی، ولا فلانکي هیواد ته ځم، ولا فلانکي هیواد ته مې ایمیل کړی دی، اسنادونه څنګه جوړ کړم. یعنې دلته داسې یو برداشت نه کېږي، داسې دی په خپل نه کېني ځان سره چې ووایي چې وروره زخم یو مسؤلیت لرم د دې خاورې پر وړاندې باندې، د ملت پر وړاندې باندې. دا حکومتونه دي دا زیر زیر بدلیږي کله یو کله بل. یعنی موږ د نظامونو پورې او د حکومتونو پورې تړاو نه لرو، موږ د دې ملت یو، موږ د دې هیواد یو. موږ باید دا عقل لکه څنګه چې تاسو ویل چې باید خپل تحصیل ته په هر شکل باندې چې باید ادامه ورته ورکړو. ها یو د پانتون موضوع ده، یو د مکتب موضوع ده، هغه خو معلومداره خبره ده، اما یو خپل نورې زده کړې دي چې غیر د پانتون او مکتب نه موږ ترسره کوو. مثلا که زه مکتب کې ما به یو کورس ته مطلب یا په زمین کې یو بل ځای کې به کوم یو څه زده وو، یو بل چاته مې تدریس ورکولو، یا که پانتون کې به ومه دې تر څنګ غیر هغې نه مطالعه مې کوله، نور معلوماتو یعنی نور څه وو چې هغه ما راټولول تر څو د آینده لپاره یو ښه راتلونکی زه ولرم. یعنی تنا دې ته باید اکتکا ونه شي چې ولا مکتب مې بند شو زما تحصیل نور بند شو، پانتون بند شو زه نور نشم کولی چې مطالعه وکړم، زه نور نشم کولی چې نور اوس خو دا نړۍ عصري شوې ده اوس. یعنی اوس د ټکنالوژي ده، دلته انټرنیټ دی، دلته په مختلف مواردو باندې کولی شي آنلاین زده کړې وکړي. لکه څنګه چې مخکې زمونږ ملګرو هم اشاره وکړه چې اوس زمونږ یو شمېر ملګري په دې باندې چې تر څو څنګه کولی شي آنلاین پانتون رامنځته کړي. یعنی اوس مونږ ډېر پرمختګ کړی دی، د انټرنیټ د مختلفې مخابراتي شبکې دي، هغې انټرنیټ پکیجونه لري، یعنی کولی شي په ډېر کم امکاناتو سره مونږ کولی شو تر څو په آنلاین توګه باندې زده کړې وکړو او بالاخره د هغې نه په راتلونکي کې استفاده وکړو. زه راځم دې ته چې دلته مختلفې مدني ټولنې فعالیتونه درلودل، دلته مختلف احزاب هم فعالیتونه درلودل، دلته مختلف مشران هم فعالیتونه درلودل. ټول همدا یو چغه کوله چې مونږ د ځوان نسل د حمایه کوو، مونږ د ځوان نسل ملاتړ کوو، ځوان نسل باید پرمختګ وکړي، ځوان نسل ته باید د سیاسي مدیریت په انتقال کې کار وکړو. اما اوس اکثریت خاموشه شوي دي، یا دا چې د امنیتي لحاظ یو ډار دی، یا دا چې اقتصادي موضوعات دي، یا دا چې همغه خبره دا ده چې دغه د مبارزې لپاره باور کوي چې ولاکه نه اقتصاد ته ځینې وخت اړتیا شي، ولاکه یعنی چې ټول لا در باندې بند شي. یو سړی کې وغواړي چې درس وي هغه په هر ځای کې ویلی شي، یو سړی که مطالعه وغواړي چې وي هغه په هر ځای کې کولی شي. یعنی دا باید هیڅ باره نشي چې ولا نظام بدل شو، پنتون بند شو او مکتب بند شو، بس نور بند باید پلار اجلاس تر ځینې کینو او دې ورځې شپې وشمارو تر څو موږ په تجربي توګه باندې د مرګ کندې ته لاړ شو. یعنی دا تحصیل او مطالعه نه کول دا تجربي مرګ دی.
خوشحاله اوسې، ډېره مننه اختر زای صاحب د خبرونې د پای شېبې دي. له خپلو ټولو میلمنو ښاغلي ضیاءالحق فضلي، نصیر اخترزي، انجینر شیر احمد فیضي او نصر رتالله ترنک څخه ډېره زیاته مننه کوو چې وخت یې راکړ او په خپرونه کې برخه واخیسته. د زده کړو په ارزښت وغږېدو، ستونزې وي میلمنو وویل، اشاره یې وکړه، او هغو کسانو ته چې مسؤلیتونه یې دي هم خبرې وشوې چې څه باید وشي چې ځوانان بیرته هغه علاقه یا هغه انګیزه چې د زده کړو په وړاندې لري هغه بیرته راپیدا شي. خو د دې تر څنګ وروستۍ خبرې دا هم وي چې ځوانان باید په هر حالت کې درسونه ووایي، زده کړې وکړي. دا د یوې دوو ورځو خبره نه ده، نه د یوه دوو درې کلونو خبره ده، بلکې دا د ژوند خبره ده. هغه ځوانان چې زده کړې لري ژوند به یې ښه وي، پرمختګ به کوي او آرامه به وي. خو هغوی که زده کړې په نیمه کې پرېږدي او حالات بهانه کوي یا شرایط بهانه کوي، نو کېدای شي بیا وروسته پښیمانه وي. د میلمنو خبرې همدا وي چې دوی باید مبارزه وکړي او زده کړې وکړي، په نیمه کې دې نه پرېږدي. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم. آتش باران دے
last de raat